افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاست نوري هرکلی کوم. و بوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوړي چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته په سفر کې د افغانستان حکومت ته داسې طرح سپارلی چې که ومنل شي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یوه غونډه راوبلل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. ننګرهار کې چارواکي معذف شوي چې د پرونی خونړۍ پیښې عاملین پیدا کړي، او امریکا ویلي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو وګړو ته د کورونا واکسین ورسي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکي ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخبرو او مشرانو یوه غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې په شورا کې یوې سرچینې ویلي چې دغه وړاندیز یا دغه طرحه د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد لخوا حکومت ته وړاندې شوی. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمیر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی ښاغلي خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوهې ته ولاړ شي، چیرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایی ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډاډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله مهب نن د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډه کې دا خبرې وکړې.
دشمن واضح سنگر معلوم کې وروزي دا جان ډیر په اسانۍ سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د یوناما د وروستي راپور له مخې د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د دغه کال د لومړیو نهو میاشتو پرتله مرګ ژوبله ډیره وه. د یوناما په راپور کې د 22 سلنې ملکي مرګ ژوبله پړه پر افغان ځواکونو، شپږ څلوېښت سلنې پر طالبانو او اته سلنې پر داعش اچول شوې ده. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور دیرستنه د طالبانو له یو زندان آزاد شول. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې کړې ده. د ښاغلي قطالی په خبره افغان کمانډوي ځواکونو چې د هوایی ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو، د طالبانو له زندان د یادو څلور دیرشو کسانو د خوشي کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والی زیاته کړې چې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان وزیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو د جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي، او په خبره یې د حوزو د آمرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون کارکونکې پرون مازدیګر په دوه بیلابیلو پیښو کې په ډزو وژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې یو عامل یې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوي کس هم د طالبانو له ډلې سره تماس درلود. اوس داعش وسلوالې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکونکې ملاله میوند هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت داعش منلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلی بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډیر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول شوي. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 28 میلیونو اوښتی او له دې ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. روسای خبر هم دا چې د اروپا د درملو د تنظیمي ادارې وای دوی براتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین د غولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې د ایران د درملو د تنظیمي ادارې دغه واکسین چې خلکو ته په وډوس کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپای مشران د مارچ پر 11مه د جانسن اینډ جانسن واکسین په باب په ځانګړي غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر یو لکو 14 میلیونو اوختی او له دې کبله څه باندې 15 میلیونه کسان یوازې په امریکا کې مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت مشرانو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې چې په هغه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو په زیات رول تاکید شوی دی. د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقونو په اونې خبرونه کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دوو کورنیو د دونیم لسیز دښمنۍ پای ته ورسېده.
موږ روغه جوړه وکړه او خپل وروري به تر قیامت پورې ژوندي وکړو. بیا
د ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د پایوازي یا میلمستیا دو ته کتنه کړې ده.
میلمستیاوي یا پایوازي دوه ډوله دي، یو مخکې د واده او بل وروسته د واده.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر 3 نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د سولې ټکنۍ او هڅو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته داسې یو نوې طرحه سپارلې کې ومنل شي. له مخې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یو غونډه راوبلل شي. دغه طرحه له مخې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه هم زیاتېږي. د امریکایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دغه طرحه کې د اوږدمهاله حل لارې په توګه د انتقالي حکومت موضوع هم ځای شوی ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې کاغلی خلیلزاد افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راو بدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټکه لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوه روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پړي چارواکي وای د دې طرحې پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحي عالي شورا کې وی به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ پور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له هم په کابل کې د دولت جمهور رئیس غنی سربیره عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا خاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوه مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې، د سولې بهیر د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینی او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو پر رایه جوړ شوی. هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
د غرزه تر دې مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د موقتی انتقالي حکومتونو خبره په کلکه رد کړې او ویلې چې خپل د ولسمشري دوره به پای ته رسوي او واک به بل منتخب ولسمشر ته سپاري. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر داسې مهال پیل کړی دی چې د جو بایدن اداره هم له طالبانو سره شوي تړون سره غور کوي. ټاکل شوی چې خلیلزاد له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي. په راپور کې مو هم واورېدل له سولې سره په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په تیره بیا د ښځو د بشري حقونو په برخه کې د ترلاسه شوو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ډېر ټینګار کېږي، خو د بشري حقونو له اړخه څه ډول سوله دغه لاسته راوړنې خوندي کولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کېږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
دا چې د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري په دې اړه به د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیز خبرونه کې نور معلومات واورئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې سولې د روانو هڅو ترڅنګ د غراز د هیواد په مختلفو برخو کې تاوتریخوالی بیا هم دوام لري. په پلازمینه کابل کې هم د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل ډول پیښ کې د یو دینی عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې مولوي فیض محمد فایز نن سهار شپږ بجې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. نور دې ازادي لړوري خبريال په دې رپورت کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا په خواني مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي خغلی فایز د کابل د ولسمي حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وشته شو چې د سهار لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح همروز در مربوطات ناحیه
نن سهار د کابل ښار ولسمي حوزې اړوند د جکشن سړک کې مولوي فیض محمد فایز د ناصرګند وستوال لخوا په شهادت رسیدلې. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دینی عالم محمد ابراهیم بارکزای وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا انبیا او سره دشمنی ده، د علما او سره دشمنی ده، د دین سره دشمنی ده. ترویدا چې دا د علما او ترو غیر نه حق دا د دین خلاف یو پروژه ده.
د یادونه د چې مخکې تر دې پر روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شو یو ماینونو په چاودنو کې و بجل شول.
په کابل کې د یو دینی عالم او د کابل د پوهنتون د استاد د وژل کېدو د پیښې په باب مو اوریدل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت واخیست. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او د جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري، په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د یو تلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړی وي. افغان چارواکو ویل د انعکاس تلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوي. یوه بله ښځه په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د تلویزیون ویاند ملاله میوند د تیرې لندې میاشتې په شلمه په جلال آباد کې وژل شوی و چې د هغې د وژلو مسؤلیت هم دایې شاخیستی و. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د غرض د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې هم اندېښنې راپارولې دي. په غزنی کې به د یو شمېر خزینه فعالانو او د خزینه خبریالانو څرګندونې واورو.
کلاوانګم د غزنی ښار له خبريالان څخه لبد مرغه لکه سرنګ چې پرون د خبريالان په وړاندې بیا هم یو ډیره بد پیښه وشوه او یا هم یو خوشونت تر سره شو په ننګرهار ولایت کې چې لبد مرغه دا خبر ډیر خوشینه وو د موږ ټول خبريالانو لپاره. دا هغه کار دی چې موږ ټول ډیر متاثر کړو. لبد مرغه چې نن ورځ شرایط داسې شو چې خبريالان پوړاندې لا تاریخوالو څخه او یا هم د خبريالانو پوړاندې هدفي وژنې تر سره کوي. خدا هیڅ کله زموږ پوړاندې خند ګرځیدای نشي. موږ خبريالان همیشه ازادي بیان ته اعتقاد لرو او هیڅوک هم نشي کولای چې زموږ غږ ټیټ کړي او یا هم زموږ غږ خاموش کړي، ځکه دا زموږ خپل حقوق دی او موږ هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکوو چې دوی خبريال او هم دیو خبريال پوړاندې ک دوی داسې عمل تر سره کړي. دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیچي. موږ هیڅ کله منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی، موږ د حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو، ځکه دا زموږ د ټولو حق دی. له بده مرغه لکه څرنګه چې په پرون په ننګرهار ولایت کې کومه پیښه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوه، کومه هدفي وژنې چې ترسره شوې، په دا ډیر د اندېښنې وړ دي، ځکه چې دا کار د دې لامل کیږي چې په غزنی ولایت کې هم تنه په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې خزینه خبریالانو دې تجربه خنه کړي چې نور لا مطبوعاتو او یا هم لا رسنیو سره خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې که دوی خپل هم وغواړي د دوی کورنۍ دې ته اجازه ورنه ورکوي چې دوی خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې دا یو ډیره لویه ستونزه ده چې نن ورځ خبریالان ورسره مخ شوي دي.
د هدفي وژنو په اړه مو په غزنی کې د یوې افغان خبریالې د اندېښنو په باب واورېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سره بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم صافه وازی اوریدل شي. د کونړ په ناړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دو کورنیو د دونی ملسیزي دښمنی پای ته ورسېده. د کورنیو چې د زمکو او ځنګلونو پر سر دښمنی پیل شوې و، په دې موده کې ډېرې جګړې کړي او بلته هم ډېره مرګ ژوبله اړولې و. نور به له کونړ د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
دغه وګړه دښمنی د ناړۍ ولسوالۍ اړوند تورسان کلی د وسیدونکو او سالارزی قوم پورې تړلو د ولایت خان او د خان زمان ملک د کورنۍ ترمنځ دونی میلسي زیوړان دي د زمکه او ځنګل پر سر را پیدا شوی. خو تیر ورځ د قومي مشرانو په منځګړی تو پای ته ورسیده. د روغې جوړې جرګې کې د کونړ د بیلابیلو سیمو په لزګونو قومي مشرانو ګډون کړی و. د جرګې غړي حاجی شیر محمد خان ازادي راډیو ته ویل دوی د ولایت خان او خان زمان د کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ ختمول لپاره ډېرې هڅې وکړي او قومي مشران په دې خوختي چې دواړو غاړو یې پریکړې ومنلې.
نه هم چې مړی شي نور ډېر تاوانونه او مشکلات او دا پستونځ مات راغلي، خو بل اخره چې دا ولایت خان نمیږي هغه یو ډېر لوی احسان وکاو. هغه درې مړی چې په سر باندې درې مړی سر په سر باندې شو، هغه درې مړی چې زاپو هغه د قوم او د ولس او د خپل ورونو ته بخشش کړه، او په دې کې اس نه و نه زنانه ورکړ شوې دي او نو کې پیسې ورکړ شوې دي. دا یو لوی خوشحالي و موږ ته الله را نصیب کړه.
د سالارزی قوم بل مشر حاجی نثار وای جرګې پریکړه کړې چې پخلا شوی کورنۍ به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي، او که هر طرف له پریکړو سرغړونه وکړه هغه به جرګې ته ملامت او جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
د جرګې مشرانو چې کومه پریکړه او فیصله کړې د هغې نه چې هر چا سرغړونه وکړله هغه به پړه او ملامت یي، او د جرمې په ډول به 15 لک افغانۍ قومي مشرانو ته ورکوي، او همدارنګه د قومونو مشرانو د هوډ کړی دی چې دغسې نورې فیصلې او جرګې به کوي. په ډېرو ولسوالو کې دغسې ستونزې او مشکلات شته.
دواړه کورنۍ په دې خوښې دي چې اوږده دښمنۍ پای ته ورسېده او نور به له دښمنۍ او ویرې پرته آرام ژوند کوي. ملک خان زمان او ولایت خان:
او ډېر ورونه شهیدان شوي او مړي دي او زخمیان شوي دي، موږ روغه جوړه وکړه او خپل وروري به تر قیامت پورې ژوندي وکړو. بیا
تقریبا زمونږ د موضوع 15 کاله کېږي چې مینځ ته راغلې ده. په خپله وروری کې بهر خلک نه دي، ټول خپل ورونه د عادي عادي موضوعګان نه دغه مسله جوړه شوې ده، او د هغې یو لامل دا و چې ناپوهي وه زمونږ. مونږ هر سړی نو په خپلو کې سره خپل قوم سپین ګیري علمای کرام دام را غونډ کړل او کېناستو، او یو بل ته کومې خطایانې وې کوم مشکلات و هغه نه تیر شولو او خپلو کې سره جوړ شو الحمدلله. او وس په یو ټغر ناسی وسره
په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې لامل یې زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او لا هم د یو بل مرګ پسې ګوته په ماشه ګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړل. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله د نړۍ د هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډېر خلک مړ کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه پکې تطبیقېږي. نور به د سفیر لستانی زی پرپورټ کې وورو.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټول امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د می تر پایه به ټول امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د می تر پایه به ټول خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټول خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې را مخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن ان جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوی یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسي سي پي کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوي چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلي بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,500 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړې، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو کې په دې ونې خبرونه کې مو په افغانستان کې د پایوازی یا میلمستیا دوه تکتنه کړې ده.
ملمستیاوی هي پایوازی دوه ډول دي، یو مخکې واده او بل وروسته واده.
د جون پشي بو کې د خبرونه د ازادي رډول بلې د اساسي بشري حقوقو ل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمای کې مهیروي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو، هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي، دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس دا کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سبب چې څاروي مري، د مرګ سره مخ په مخ دي. حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي، او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي، او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمن دا چې سرکې جوابات وګړي چټلي دي، او خلکو مرزونو سلاسو غریوان دي. حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزونو اخلي. والسلام، په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشین کې امپریو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه اوریدلې شې د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو له اړخه دا چې سوله څه مفهوم لري د موضوع ته کتنه کړې ده.
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلې شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقوقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقوقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اسد الله الدین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پولي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. په افغانستان کې د سولې د مصالحې د عالی شورا سرچینو هم د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکی مرګجوب له ویره پکې و. الحمدلله محب دا خبرې نن په کابل کې د سرتیرو په اړه یوې غونډه کې کړې دي. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر ستنه د طالبانو له و زندان آزاد شوې دي. د خبره د هرات والی عبد الوهید قتالی کړي او ویلي دي چې په دې اړه بیګا په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات تر سره شوې دي. د ننګرهار والی وایي د غولات امنیتي مسولینو ته ویلي کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژون کې وننی سي استفادې وکړي. زیول حق مرخیل پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامی شورا کې مسولینو ته ورکړی دی. د افغانستان د پوز یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د اتاویا کلن عظیمی جسد د مهال د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی او ټاکل شوی د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نور میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې د خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه.
او مخکې دې چې دوه اونۍ زو خبرونه ته ور ورسیږي په مکلې سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شمال ختیځو زونونو د غیګنیونی سیالۍ نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د شمال ختیځو زونونو له غوره ورزشي کلبونو څخه شپېتو لوبغاړو ګډون کړای. د خغلی قاری زاده په وینا دغه سیالۍ به په 5515 کیلوګرام وزنونو کې د دریو ورځو لپاره ترسره شي. یادې سیالۍ د سولې له پروسس خدم لا تړاو د غوره چیرو د ټاکلو په مخه ترسره کیږي. په متحده عرب امارتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه کې افغانستان 101 منډې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزاد رادیو ته وویل چې د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپوهونکو لپاره مناسب و او زیمبابوې 103 منډې وکړي. نوموړي وویل چې په لومړۍ ورځ وکټ یا پیچ له توپ اچونکو سره ډیره مرسته کوله ځکه نو دواړه لوبډلو خپلې وکټې په کمو منډو ژر ژر له لاسه ورکړلې. افغانستان 101 منډې وکړې. افغان لوبغاړو لوړاندې ښه چمتووالی نیولی و او هیله مند دي چې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربه توب به دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اورځ یلی هم کوي چې لومړی به د مارچ په 10 نیټه وشي.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني په دې خبرونه کې په سولې او بشري حقوقو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې له مشرې غلې حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو کدار ته وایي چې د بشري حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کېږي